د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې وروستي سیلابونه ویجاړونکي بللې دي. د دې ادارې عمومي دفتر پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې خلک د هر څه تر بایللو وروسته هڅه کوي بیرته عادي ژوند ته راوګرځي او خپل کورونه جوړ کړي. یو ان ایچ سی آر وایي له خپلو شریکانو سره په سیلاب ځپلو سیمو کې دی او سیلاب ځپلو ته اضطراری مرستې رسوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د روانې میلادي میاشتې په سیلابونو کې 540 کسان مړه شوي او زرګونه نور ژوبل دي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر تر دې زیات وي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو د شمیرو د همغږۍ لپاره د یوې غونډې خبر ورکوي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل په دې غونډه کې پر دې بحث وشو چې ملي او نړیوالو بنسټونو ته د کورنیو بې ځایه شویو واحد شمیرې ورکړل شي. د بیان له مخې غونډې د کورنیو بې ځایه شویو د ستونزو اورول، له هغو سره مرسته او د شمیرو برابرول مهم وبلل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو شمیر له 3.2 میلیون اوړي او 15.3 میلیون نور افغانان بیا په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو په توګه ثبت شوي دي. په کاپیسا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په تیرو اتو میاشتو کې د اته ټنه نفرایت ډبرو د استخراج خبر ورکوي. د کاپیسا د قانونو او پټرولیم سرپرست رئیس عنایت الله ابلاغ پرون رسنیو ته وویل چې دا ډبرې به له کاپیسا لومړی ننګرهار او بیا له افغانستانه بهر ولیږل شي. نفرایت یو ډول قیمتي ډبره ده چې په غړکیو، غوږولیو او نورو ګاڼو او زینتي لوښو کې کارول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له بیلابیلو هیوادونو او شرکتونو سره د هیواد د قانونو قراردادونه شوي. ځینې کتونکي شکایت لري چې په دې قراردادونو کې شفافیت نشته او د قانونو د سپړنې چارې هم معیاري نه دي. اروپای ټولنې پر اسرائیلو فشار راوړی چې د ملګرو ملتونو د عدالت د نړیوالې محکمې هغه حکم ته غاړه کیږدي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د عملیاتو د بندولو غوښتنه ترې کوي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د عدالت د نړیوالې محکمې پریکړې واجب الاجرا دي او ښکیل اړخونه یې باید بشپړ رعایت کړي. په حق کې د ملګرو ملتونو د محکمې د جمعې په ورځ دا حکم ورکړ خو اسرائیلو رد کړ. اسرائیلو له دې حکم مخکې هم د امریکا او اروپایي هیوادونو له انتقادونو سره مخامخ و. دوی له اسرائیلو غواړي چې د ملکیانو د زیانمنېدو د مخنیوي لپاره په رفح کې پوځي عملیات ونه کړي، خو اسرائیلو روانه میلادي میاشت ته عملیات پیل کړل. د سوریه یو څارونکو ډله وایي د اسرائیلو د یو بی پیلوټ الوتکې په برید کې د لبنان د ایران پلوې حزب الله ډلې دوه تنه جنگیالي وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډله وایي دا وسلوال پرون د سوریه په همه ولایت کې وژل شول او د دې ډلې څو نور وسلوال ټپیان شول. دا په یو ونی کې په سوریه کې د حزب الله پر وسلوالو د خپل ډول لمخې درېمه هوایي حمله ده. د تیرې دوشنبه پورز د لبنان پولې ته څیرمه د اسرائیلو په هوایي حمله کې اته ایران پلوي جګړه مار هم وژل شوي وو. او د هند غوره لیګ یا آی پی ایل پایلو به نن د کلکتې د نایټ رایډرز او سن رایزرز حیدرآباد لوبډلو ترمنځ په چینای ښار کې ترسره کیږي. دا سیالي د کابل په وخت ماښام شپږ نیمې بجې په پام کې ده او اټکل کیږي چې میلیونونه کسان به یې وګوري. په دواړو لوبډلو کې درې افغان لوبغاړي شته. د کلکتې په لوبډله کې رحمان الله ګربز او علا محمد غزنفر لوبیږي او په حیدرآباد کې فضل حق فاروقي کلکتې دوه ځلې او حیدرآباد یو ځل د آی پی ایل اتلولي ګټلې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د خځو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې د خځو د حقونو وضعیت تر هغه څه خراب دی چې د ملګرو ملتونو په ورسي راپور کې یادونه شوې.
باید نړۍ او ملګرو ملتونه په نورو میکانیزمونو باندې کار وکړي تر څو چې په طالبانو باندې فشار راوړي.
په کونړ کې یو روغتیا پال له څو ورځو راهیسې لا درکه دی.
غلام الله ولد محمد هاشم د زمې کود کلیو سیدونکی د بی ایچ سی کلینیک کې دنده اجرا کوله د واکسین په برخه کې. تیر یک شنبه په ورځ باندې د کلینیک څخه درکه شوې ده.
په غور او بغلان کې سیلاب ځپلي په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي.
مور می پلا لور لا سوار کړه نارامه ده. سالندی هم ورته پیدا شوه. ورځې ته مې د زړه تکلیف پیدا شوی او د خلل مسمه هم خپل خور لا سوار کړه.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې یو اسرائیلي چارواکی ویلي حکومت به د پاتې برمتو د خلاصون لپاره په پلان شویو خبرو کې برخه واخلي. نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن یک شمه ده د 1403 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا شپږمه ده چې د 2040 میلادي کال د می د میاشتې ل شپږمه سره برابر ده. د خبري مجله احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع اخلو. د خځو د حقونو یو شمیر فعالانی وای په افغانستان کې د خځو او نجونو وضعیت تر هغه څه ډیر خراب دی چې د ملګرو ملتونو د خځو څنګه په خپل ورستی راپور کې ورته اشاره کړې ده. د فعالانو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو لاره پر طالبانو د فشار د زیاتې دوه غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د خځو څنګه په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي د طالبانو محدودیتونو د خځو او نجونو د ژوند پر ټولو اړخونو ناوړه اغیز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د شوزو د حقونو فعال او پخوانی ډیپلوماټ نظیفه حقپال وی ملګری ملتونه او نور نړیوال سازمانونه په افغانستان کې له داسې نظام سره مخامخ دي چې هیڅ ډول جوړجاړي ته غاړه نږدي. میرمن حقپال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار د پر طالبانو له نورو لارو فشار راوستل سي چې د افغان شوزو او نجونو په وړاندې خپل دریض نرم کړي.
زه فکر کوم چې ملګرو ملتونه او نورې ادارې د خپل وس او توان په اساس خپل کار کوي، خو مشکل په دې کې ده چې دوی د یو مستبد نظام سره مخ دي چې اصلا هیڅ په دوی باندې هغه د نړۍ او یا هم د افغانستان د خلکو اعتراض تاثیر نه لري. زه فکر کوم چې باید نړۍ او ملګرو ملتونه په نورو میکانیزمونو باندې کار وکړي تر څو چې په طالبانو باندې فشار راوړي او د افغانستان د خځو په اقله خصوصا د دوی د درس او تحصیل په اقله باید دوی خپل پالیسیګانو ته تغییر ورکړي.
د شوزو یو بل فعال چې نه غوښتل نو می واخیستل سي او ژغې خپور سي. ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د شوزو د حقونو پر فعالانو ډول ډول محدودیتونه لګول سوي او د دوی ټلیفوني اړیکې هم څارل کیږي. دبد اصل کې دا چې د ملګرو ملتونو د شوزو څنګه په یو راپور کې چې پرونی پر خپل اکسپانه خبر کړي ویلي چې د طالبانو محدودیتونو په افغانستان کې د شوزو او نجونو د ژوند پر ټولو اړخونو ناوړه اغیز کړی دی. په نوو مخونو کې دغه برابر سوی راپور وایي د نجونو او شوزو پر زده کړو بندیز د دې سبب سوی چې تر وخت مخکې د نجونو ودول 25% تر وخت مخکې د ماشومان زیږون 50% او د میندو احتمالي مړینه 50% زیاته سي. د ملګری ملتونو د شوزو څنګه وي دغه راپور یې د کډوالۍ نړیوال سازمان او په افغانستان کې د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په مرسته برابر کړي او له 2020 میلادي کال څخه نیولې تر روان 2040 میلادي کال پورې په ټولو ولایتونو کې لڅ باندې 200 شوزو سره د مرکو پر اساس برابر سوی دی. طالبانو څه کم درې کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو او نجونو د زده کړو او کار تر څنګ پر دوی ډول ډول محدودیتونه لګولې دي. تر دې مخکې د پنځشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو ظالم ځای بللی وو. هغه د امریکا له حکومت او متحدانو غوښتنه کړې و چې پر طالبانو فشار راولي څو د افغانانو د حقونو له سرغړونو لاس واخلي. طالبانو په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړې. د نجونو او ښځو پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې تړلې. ښځې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو کې کار نسي کولی او په وروستي مورد کې د ښځو څنګر ځایونه هم وتړل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کونړ د چپې درې ولسوالۍ کې له یوې اونۍ را په دې خوا یو روغتیایي کارکوونکی لا درک شوی دی. ورک شوی کس غلام الله نومیږي او د دې ولسوالۍ د روغتیایي سیستم په بیلابیلو برخو کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې کار کوو. خپلوانې وایي غلام الله له چا سره کومه شخصي دښمني نه درلوده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د دوی د سیمې اوسېدونکي او د روغتیا برخې یو تن کار کوونکی غلام الله له تیرې یوې اونۍ د یادې ولسوالۍ اړوند د لنډلام روغتیایي مرکز سره له نږدې ساحې نادرکه شوی دی او لا یې هم د مړي او ژوندي درک نه لګیږي. د غلام الله خپلوان مولوی محمد اجمل ازادي راډیو ته وویل
یو تن غلام الله ولد محمد هاشم د زمې کو د کلیو اوسېدونکي د چپې درې د لندلام په سیمه کې د بي اچ سي کلینیک کې دنده اجرا کوله د واکسین په برخه کې. تیر یک شنبه په ورځ باندې د کلینیک څخه نظر کښوې ده.
که څه هم چې د ولسوالۍ او کونړ امنیتي مسولین د یادې پیښې په اړه خبرې نه کوي، خو ځایي اوسیدونکو وایي چې د ولسوالۍ امنیتي ارګانونه د لندلام کلی ته د غلام الله لټون پسې تللي وو او درې تنې نیولې هم دي. ځایي خلک وایي غلام الله له تیرو څلورو کالو څخه د یادې ولسوالۍ د روغتیا برخې مشر او خوارځواکو ماشومان ته د خوراکي توکو د ویش مسؤل پاتې شوی او اوس یې د لنډلام کلینیک کې د واکسین څانګې مشري پر غاړه لرله. د دوی په وینا چې غلام الله تیر کال واده کړی او چا سره یې شخصي بدي نه درلوده. د نادرکه شوي روغتیایي کارکوونکي کورنۍ او خپلوان له اوسنیو چارواکو غواړي چې له نیول شوو کسانو دي پلټنې وکړي څو د غلام الله د مړي او ژوندي درک ولګیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کونړ د چپې درې په ولسوالۍ کې د یو کلینیک کارکوونکی له نږدې یوې اونۍ راهیسې لا درکه دی. ایران وایي سږکال له افغانستان څخه باندې 300 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړې دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په یو مرکه کې د دې موضوع د بیان ترڅنګ ویلي د هلمند چې ایران به سږکال افغانستان خپل برخه او بخور په بشپړ ډول ترلاسه کړي. د پتاسیال کې د چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولا عبدالغنی برادر شاوخوا یو میاشت مخکې له ښاغلي قومي سره په خبرو کې ویلي و چې د ورښتونو د زیاتوالي له کبله د هلمند سیند اوبه ایران ته رسیدلې دي.
د افغانستان په چارو کې د ایران ځنګړی استازي او په افغانستان کې د دغه هیواد د سفارت سرپرست حسن کاظمي قومي وایي سکل ایران ته له افغانستان څخه باندې 300 میلیون متر مکعب اوبه تامین شوی دي. په ایران کې اوبه سکل د منی موسم په لومړیو کې پیلېږي. قومي د ایراف په نوم له یوې ایرانی رادیو سره په مرکه کې ویلي دا اندازه اوبه تیر کال د کمال خان بند د دروازو د ترمیم او لایروبي یا د سیستان د اوبو د لیکت د لارې د پاکولو له امله ایران ته رسیدلې دي. نوموړي زیاته کړي چې د طالبانو د حکومت د ژمنو له مخې تمه ده چې ایران به سکل د هلمند له سیند څخه په بشپړه توګه اوبخور یا حقابه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له حسن کاظمي قومي سره په لیدنه کې ویلي و چې د زیاتو ورښتونو له امله د هلمند سیند اوبه د ایران سیستان ولایت ته رسیدلې دي. هغه زیاته کړې وه چې په دې سره به د دواړو هیوادونو د خلکو ستونزې هوارې سي. د هلمند له سیند د ایران او بخور تل د ایران او افغانستان ترمنځ لانجمنه موضوع وه او د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دواړو لورو ترمنځ اختلافات لا زیات شول. طالب مطلب چارواکو تیر کال ادا کړی و چې د هلمند سیند د اوبو کچا د تیرو کلونو په پرتله د وچکالۍ او په نړۍ کې د اقلیم د بدلون له امله کمه سوې وه. د اوبو او چاپیریال ساتنې چارو پوه نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل چې له فبروري راهیسې ایران له هغه اندازې زیاتې اوبه ترلاسه کړې له کومه چې بیانوي، ځکه په خبره یې یوازې د زابل ایران پر لارې 1,60,000 هکتاره ځمکه خړوبه سوې ده.
ایران همواره دای آب بیشتر میکنه، برق خود قناعت نداره.
ایران د زیات اوبو ادعا کوي او په خپل حق قانع نه دی، دا ستونزه به همداسې نه حله پاتې وي، ځکه چې کله ایرانی لوری د خپلو اوبو په حق قناعت نه کوي نو تل به همداسې پلمې لټوي. زه فکر کوم چې افغانستان به راتلونکی کال د وچکالۍ شاهد وي، نه یوازې سیمه به د اوبو د کمښت شاهده وي، بلکې د هلمند د اوبو پر سر به جنجالونه هم زیات شي.
د اوبو یو بل کارپو عبد الله هیواد ازادي رادیو ته وویل،
موږ دوه نور څور نور ودونه لرو چې دا غي حساب هیڅ نشته. فرض مثال د هریرود څخه ابسم رو بشي ایران ته سره ځکه چې موږ دا غي هیڅ تړون نه لرو. د دوی سره یاد مرغوب رود دی چې هغه ترکمنستان په کونج کې نه نوځي، دا غزه اوس ایران ته ځي، دا غي موږ د دوی سره حساب نه لرو. دا موضوع حل شوی موضوع ده د ایران او د افغانستان په منځ کې، او ایران هم باید چې خپل دغه اندازې نور کوشش ونه کړي چې مثلا د افغانستان د موجوده حالاتو څخه استفاده باندې د افغانستان څخه ډیرو واخی.
دا په داسې حال کې ده چې هم ایران او هم د طالبانو حکومت تل د هلمند سیند نه د ایران د بخور په اړه د 1,450 د تړون پر عملي کېدو ټینګار کوي. د دغه تړون له مخې افغانستان باید په عادي او 20 کلونو کې 840 میلیون متر مکعب اوبه د هلمند له سیند د بخور په توګه د ایران پر لور ورخصي کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان اړوند راپورونه وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس د منځني ختیځ پر لور. یو اسرائیلي چارواکي پرون وویل حکومت هوډ لري چې د پاتې یرغمل شویو کسانو د خلاصون لپاره په پلان شویو خبرو کې برخه واخلي. د چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی په پاریس کې د امریکا او اسرائیلو د جګپړو چارواکو تر خبرو وروسته دا څرګندونې کړي. جزئیات یې د سالم محمد صالح پر راپور کې.
د اسرائیلي و چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، پرون شنبه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د دوی حکومت هوډ لري چې په غزه کې د پاتې یرغمل شویو د خلاصون پر موافقه د اصلا کېدو لپاره په خبرو کې برخه واخلي. دغه چارواکي په پاریس کې د امریکایي او اسرائیلي چارواکو له پرونی کتنې وروسته دا خبره وکړه. هغه ویلي چې د رواني اونۍ په دغو خبرو کې د برخې اخیستو هوډ سته او په دې برخه کې یو موافقه هم برابره سوې ده. دغه اسرائیلي چارواکي د دې موافقې په باب نور توضیحات نه دي ورکړي، خو د اسرائیل ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې یا موساد مشر ډیوډ برنیا په پاریس کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې له منځګړو او د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د کتنو پر مهال د ځنډیدلو مذاکرو د نوي پړاو پر چوکاټ موافقه کړې ده. واشنگتن وی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د اسرائیل د جنگی کابینې له وزیر بینی گنت سره په غزه کې د اوربند نافذیدو پر نویو هڅو او د رفح سرحدي دروازې پر بیا پرانستلو خبرې وکړې. د قطر ترڅنګ مصر له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مذاکرو منځګړیتوب وکړي. روانه میلادي میاشت د اسرائیل د پاتې یرغمل شویو د خلاصون او په غزې تړانګ کې د اوربند ټینګښت لپاره مذاکره وروسته له هغې وځنډېدې چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې پوځي عملیات پیل کړل. له نړیوالو مخالفتونو سره سره پر رفح ښار کې پرون هم د اسرائیل هوایی او د توغندیو حملې روانې وې. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې له اسرائیل غوښتي و چې په رفح ښار کې خپل عملیات سمدلاسه ودروي، خو اسرائیل د محکمې دا حکم رد کړ. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په نومبر میاشت کې د یوه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې په لسګونو یرغمل سوي کسان خوشې شول، خو 121 یرغمل سوي کسان لا هم په غزه کې دي. د اسرائیل پوځ وایي ګمان کېږي له دې جملې 30 د یرغمل پر مهال مړ سوي وي.
له خبرونو ور اخوا
په غور او بغلان کې یو شمیر سیلاب ځپلی وای په ځینو ناروغیو اخته شوې دي. خود دوی په وینا له هم د روغتیایي خدماتو په ګډون اړینو مرستو ته پوره لاسرسی نه لري. په غور کې د طالبانو سیمه ایز مسؤلان هم دا خبره تاییدوي چې له سیلابونو وروسته ناروغۍ ډېرې شوې دي.
د پوستکي خارښ، ټوخی، سالنډۍ، تبه، د ستوني درد او رواني ستونزې هغه ناروغۍ دي چې د نورو ننګونو تر څنګ د غور او بغلان ولایتونو سیلاب ځپلي ور سره مخ دي. د دغو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې له دغو ناروغیو سره سره د روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو په ګډون لومړنیو مرستو ته سم لاسرسی نه لري. په بغلان ولایت کې یو سیلاب ځپلي پاچاګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د سیلاب په دې سیمه کې چې لوکانو میږي ټول ناروغان سوي دي، یو ډول بخاري ایستلی، ځان خارښت کوي، ستوني خوږیږي، هم د اوس زما ستوني هم خوږیږي او ځان می خارښت کوي.
یو بل سیلاب ځپلی ناصر چې په سیلاب کې د کورنۍ څلور غړي مړه شوي وایي چې د کورنۍ ځینې ژغورل شوي غړي یې په رواني ناروغیو اخته شوي دي.
مور می پخپلا لور له لاس ورکړه، اعصاب یې خنه دي، نارامه ده، سالنډي هم ورته پیدا شوی، پرزې ته مې د زړه تکلیف پیدا شوی او د خلل مس می هم خپل خور له لاس ورکړه، اوس یې د زړه ټکان پیدا کړی.
په بغلان ولایت کې د روغتي برخې کارکونکي هارون حمیدی په دې ولایت کې د ناروغیو په اړه وویل:
بدبختانه د سیلاب له امله کوم ساګانې سوی هغه لمنځه تللی دي او ډېر ګرمي د شدت له وجې هغه ماشومان سي عمرونه یې له 15 کالونو کم دي، زیاتره په سالات باندې اخته دي او سینه بغل ناروغي او د نفس تنګي مشکلات ډېر پکې دي.
د غور ولایت سیلاب ځپلی عبدالجمین چې د شپږ کسیزې کورنۍ ټول غړي له سیلابونو وروسته ناروغان شوي دي وایي:
بعد از سیلاب خودم هم تکلیف پیدا کردم. تکلیف سینه تنګي
تر سیلاب وروسته سالنډي راته پیدا شوې. میرمن می هم ناروغه ده، درې لوڼی او یو زوی لرم. مشر اولاد می د اتو کلونو دی، څلور واړه یې ټوخیږي او د شپې لخوا تبه کوي.
په بغلان کې د طالبان حکومت د میروختي ریاست د چارواکو په نظر اخیستلو بریالي نه شو، خو په غور ولایت کې د طالبان حکومت د میروختي رئیس عبدالستار موفق وایي چې په دغه ولایت کې د اوبو د سرچینو د ویجاړېدو له امله د اوبو کمښت د سیلاب ځپلو تر منځ د بېلابېلو ناروغیو د زیاتوالي لامل شوی دی.
عمومنابی آبی کې مردم از آدرس آبش تامین می شده متاسفانه
له بده مرغه هغه د اوبه سرچینې چې خلکو ته یو په ور کولې له منځه تللې دي، یا په اصطلاح هغه بندونه چې و خراب شوي، ساګانې د سې لاندې شوي. لنډه دا چې د اوبو سرچینې په لوړه سلنې خراب شوي، له همدې امله ناروغۍ هم په ډېرېدو دي. اسهال، جلدي او تنفسي ناروغۍ ورځ تر بلې په زیاتېدو دي.
بعضې امراض جلدي او تنفسي هم رو به افزایش هسته.
هغه زیاتوي چې د طالبانو حکومت، د روغتیا نړیوال سازمان او د سره صلیب کمیټې یا ICRC غور ولایت ته په کافي اندازه درمل استولي او په سیلاب ځپلو یې ویشي، خو دی ټینګار کوي چې تر څو د اوبو سرچینو بیا رغونه ونه شي، د سیلاب ځپلو په منځ کې د خپرو شویو ناروغیو له منځه وړل امکان نه لري. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د غور ولایت له روغتیایي مرکزونو د ملاتړ لپاره د بیړنیو طبي کټونو، خیمو او مریضو څراغونو په ګډون 25 متریک ټونه مرسته کړې ده. یا سازمان هم درز ویلي چې په بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې تشپک وژدرو ډیرو کسانو ته بیړني او ژوند ژغورونکي روغتیایي خدمتونه وړاندې شوي دي. WHO ته هم ویلي چې له بلخ ولایت څخه یې فاریاب ولایت ته 5 متریک ټونه طبي تجهیزات او دغه ولایت سیلاب ځپلو ولسوالیو ته یې ګرځنده ټیمونه هم استولي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د جسدونو په راټولولو او ښخولو کې ځنډ د هوا او اوبو د مسمومیت لامل کیږي. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په تیره بیا په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې سلګونه کسان مړه او تر زرو ډیر ټپیان کړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په پکتیا ولایت کې مالداران د خپلو څارویو د محصولاتو لپاره د یو ښه بازار په لټه کې دي. دوی وایي چې د څارویو محصولات یې ښه شوي، خو د پروسس او بسته بندۍ لپاره یې وسایل نه لري او ځکه نو لازمه ګټه نه کوي. د افغانستان لپاره د هالند کمیټه په پکتیا کې د کرنې او مالدارۍ د پرمختګ او لدې لارې له خلکو سره د اقتصادي ځان بسیاینې په برخو کې مرسته کوي.
د پکتیا ولایت مالداران وایي چې د یو شمیر نړیوالو بنسټونو په مرسته یې د کورنیو څارویو څخه د محصولاتو اندازه لوړه شوې او مالداري یې هم ښه شوې ده. خو دا چې د دې ځای ډیری خلک لږ ډیر کورني څاروي لري، نو دوی خپل ټول حیواني محصولات نشي پلورلی. دوی غوښتنه کوي چې په پکتیا کې د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچ، پنیر او نورو محصولاتو د معیاري پروسس او بسته‌بندۍ اسانتیاوي برابر شي تر څو د دې ولایت بهر نورو سیمو ته هم صادر شي. د ګردیز ښار د لبنیات یو تن دکاندار رحمت الله مشال راډیو ته وویل
د دې د پروسس چې مرکز دلته پکتیا کې جوړ شي د مالدارانو د شودی په خو به سره خرسیږي. اوس د شودی پکتیا کې زیات شوی دی او خرسلاوي کم ده. اوس د دې لپاره کده پروسس مرکز وی اده مالدار لپاره هغه غواوي او د شودی چې خرسوي هغه ته بسنه کوي، هغه ته ګټه کوي.
په پکتیا کې لیبی مدیرایس د افغانستان لپاره د هالند کمیټه د کرنې او مالداری په برخه کې ځینې برنامه تر لاسلاندې لري او دا زرید مالدارانو د حسونی او هغوی ته د بازار موندنې لپاره د مالداری ورسپنوم یو راټولیدنه او ترڅنګ نندارتون پرانیسته و. په پکتیا کې د هالند کمیټې ولایتي مسؤل سید کریم وویل
غواړو چې په راتلونکي کې د لبنیاتو لپاره سنټرونه جوړ کړو تر څو د موږ شیدې او مستې یا مثلا په مجموع کې لبنی محصولات هغه لزایق زو څخه مخنیوي وشي او د کور کور یا د مالدار مالدار جب ته پیسې ورسیږي. همدارنګه غواړو چې په راتلونکي کې د واکسینونو او د مالدارۍ شپ خطر واکسینونو او د مالدارۍ د بقا په خطر باندې دواګانی توزیع سره په وړیا شکل سره
د هالند کمیټه د پکتیا ولایت په ځینو ولسوالیو کې ثابت او ګرځنده حیواني کلینیکونه هم جوړ کړي چې موظف وترنران د مالدارانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي او د هغوی ستونزو ته رسیدنه کوي. یو تن وترنر نورستان وایي
د غلس میاشت کې چې موږ په صحه کې پلیتونه کوو، مالداران ته خدمات وړاندې کوو، اکثره مالداران د موږ نه د الکای مصنوعي غوښتنه کوي او بل موږ د محصولاتو د حیواني د مالدارۍ د ډیرول لپاره واکسینونه موږ ته هالند کمیټه راکوي او د وارمینګ راکوي په وخت هغه مرزونه چې ساري بکتریاوی دی وایروسی دی دغه واکسینونه موږ سره کومه کونه کیږي موږ خلکو ته وړاندې کوو.
کرنه او مالداری د افغانستان د خلکو د خوراکي او اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لرغونی واسطې دي. خود دې کسبونو د اوګدې مخینه سره سره هم لتر وخت سره چندان توپیر نه دی کړی او د پاموړ پرمختګ پکې نه تر سترګو کیږي. د افغانستان او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په بازارونو کې د لبنیاتو ډیره برخه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو تولید دی.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا پیغام دی چې د دغه لار د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم اړیکې خرابې دي، دغه لارې بندې دي، باید دغه لارې خلاصې شي، موږ ته پرانیستل شي، ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو، مریضان لرو، شل مشکلات لرو، پر یوه لاره نه شو تللی او دغه د دې یوه بنه او بله بنه ده چې سره کوي. باید موږ ته دغه لارې پرانیستل شي، پر دغه باندې هیڅ موږ نه شو کولی، موږ ته مریضان پراته یې، موږ شل مشکلات لرو، نیم کور ماله ته یې، نیمو دې خواته یې، مګر موږ نه شو کولی چې ولاړ شو یا واوړو. کله د پاسپورت خبره کوي، کله د چش خبره کوي، کله ته موږ هم دغه نه اوس طاقت زم نه لرم چې د پاسپورت جوړ کړم، ویزا جوړ کړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ آزادی رادیو څخه ډیر مننده یو چې زموږ د لنډۍ سره شریکي، خاص کر په افغانستان کې یو دا مشکل هم ده چې هر شبکه ډیر زیات مصرف غواړي، دونه مصرف غواړي چې دور زمون کور مصرف نه غواړي. لکه یو شبکه اوس مثال افغان بی سیم ده، افغان بی سیم تقریبا په 200 روپۍ باندې 3 جی بی د یو ایم میشت لپاره ورکړي او هغه غوښی نه کافی کې یا تر دې چې 15 ذکر هم نه ورکړي. ته ایم پی ان ده، یعنی اریبا سیم، هغه په 999 افغانۍ باندې 40 جی بی ورکړي. نو زمون غږ باید تاسو له نړۍ سره شریک کړئ چې زمون په دې وختونو باندې دا ونه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول کارکون ته زما د خوښ سلامونه وړاندې کوم. ما ویل مال دا ما غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ چې بسته د ولایت مقام دی، د ولایت په اندازه خلک لري، انسانان نه پسې ډیر دی، جانبار نه لري، ډیر خلک ورسره په تکلیف دغه مزه او ژغ ترې ځای پرې ورسوي چې دا ډمبره ته جوړ کې ډیر ورسره په تکلیف ده.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.